د سهار لس بجې شوې په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زه نوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان په کلني راپور کې وایي چې په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې د ورته په کال په پرتله وبښې د تیر کال په پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د کابل ښاروالۍ وایي د زاړه ښار د تاریخي ځایونو د ترمیم او بیا رغونې لپاره یې نوي پروګرامونه پیل کړي دي. د خپرونې دوهمه نیمه یې مو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړی شوی دی. انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ خو مخکې له دې چې د راپورونو خپرېدو ته وار ورسیږي، صفي الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام. د خبرونو سره ټکی، په غزنی کې په یوې ځانو ژوند کې حمله کې د وسلوالو طالبانو ضد پاتسون یو مشر او لکتر لګه درې تنه نور وژل شوي دي. د کندو چارواکي وایي چې دوه سیمه ییز عسکر نن سهار په دشت ارچی ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه کمین کې وژل شوي دي. د سوریې د اپوزیسیون ائتلاف به نن په ترکیه کې په دې اړه بحث وکړي چې د سوریې د کړکیچونو د پای ته رسېدو په خاطر د امریکا او روسیې لخوا په تنظیم شوي کنفرانس کې ګډون وکړي که څنګه. سر کې هم د افغانستان خبرونه. په غزنی کې په یوې ځانو ژوند کې حمله کې د وسلوالو طالبانو ضد پاتسون یو مشر او لکتر لګه درې تنه نور وژل شول. پولیسو ویل حبیب الله خان او د هغه دوه ساتونکي او یو لاروی پرون هغه مهال وژل شول چې د مقر په بازار کې یو تنکی ځوان چې په ځان پورې چاودیدونکي مواد تړلي وو انتحاري حمله پرې وکړه. نورو چارواکو یعنی د غزنی د والی مرستیال په دې پیښه کې د اوو تنو د وژلو او د شاوخوا لسو نورو د چپې کېدو خبره کړې. د راپورونو له مخې حبیب الله خان په مقر ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ولسي پاڅون قومندان و. وسلوالو طالبانو ویلي چې حمله دوی کړې. لبلی خو د کندوز چارواکي وایي چې نن سهار د شتیارچی پولیسوالۍ کې دوه سیمه ییز عسکر د وسلوالو طالبانو په کمین کې وژل شول. د کندوز د شتیارچی ولسوالۍ اجرایوي مسؤل نصرالدین نظری ازادي راډیو ته د دغو سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو پیښه تایید کړه او وی ویل چې په اړه تحقیقات روان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي اروپایي اتحادیې او نړیوال بانک ژمنه ورکړه چې د روغتیا په برخه کې تر 2018 میلادي کال پورې له افغانستان سره مرستې جاري ساتي. سوریا دلیل چې د روغتیا په نړیوال اسمبلۍ کې د ګډون لپاره جنیوا ته تللې ازادي راډیو ته وویل د دې نړیوالې غونډې په څنګ کې د بیلابیلو هیوادونو د روغتیا له وزیرانو سره د روغتیایي همکاریو په اړه خبرې وکړې. میرمن دلیل د غونډې د هدف په اړه داسې وویل: څنګه نړیوال
روغتیایي لومړیتوبونه او اهدافو ته د 2015 کال نه پس پاملرنه وشي، چې مهم بخشونه د روغتیایي خدمتونو تمویل کول د حکومتونو زیر مسخه او پر انساني قواو باندې پانګه اچونه وه.
د همدارزو ویل چې نړیوال بانک او اروپایي اتحادیې چې د افغانستان مهم مرستندویان دي ژمنه وکړه چې تر 2018 کال پورې به له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. د روغتیا نړیوال اسمبلۍ د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د سویس په ژنیوا کې پرانیستل شو او لا هم دوام لري. د هرات د ملي امنیت ریاست ځواکونو په دغه ولایت کې د انسان تښتونکو یو درې کسې ډله نیولې ده. د هرات ولایت د مطبوعاتي دفتر له یوې خبر پاڼې سره سم دې ډلې څه موده مخکې د هرات یو اوسیدونکی د هرات ښار او اسلام کلا بندر ترمنځ په لار کې تښتولی و. بیا هم خراغلی. د سوریې د اپوزیسیون ائتلاف نن په ترکیه کې درې ورځنۍ خبرې پیلوي. د سوریې ملي ائتلاف به په استانبول کې په دې اړه بحث وکړي چې آیا په هغه کنفرانس کې ګډون وکړي چې روسیې او د امریکا متحده ایالاتونو د سوریې د بحران د پای ته رسېدو په هدف تنظیم کړی دی. د خبرو په درشل کې د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد پر ضد د وسلوالو یاغیانو ملاتړ کوي په اردن کې سره وکتل. د سوریې د دوستانو په نوم دغې ډلې پر ایران او د دې هیواد پر ملاتړې د لبنان پر حزب الله ډلې غږ وکړ چې د سوریې له خاورې خپل جنګیالي وباسي او په دې هیواد کې د هغوی وسلوال حضور د سیمې ثبات ته ګواښ وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل واشنګټن چمتو دی چې د سوریې له وسلوالو یاغیانو سره مرستې زیاتې کړي که بشار اسد د شخړو د پای ته رسېدو لپاره د سیاسي لاری په خبرو کې لګډون کولو ډاډه وکړي. په سوریه کې پر روانو شخړو کې تر اوسه پورې شاوخوا 80,000 کسان وژل شوي دي. بخنی نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل په نوی راپور کې راغلی چې د نړۍ په 1950 هیوادونو کې له بشري حقوقو سرغړونې تر سره شوې دي. په 2012 کال کې په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امنیست انټرنیشنل په کلنی راپور کې ویل شوی چې ډیری دغه سرغړونې د هغو زورواکانو لخوا پر هغو کسانو تر سره شوې چې د دوی د ګټو او قدرت په وړاندې درېدلې دي. په راپور کې د زندانونو د ناوړه شرایطو، شکنجې، د بشري حقوقو مدافعانو ته د سزا ورکولو او د بیان د ازادۍ ځپلو یادونه شوې. امنیست انټرنیشنل وایي د سازمان غواړي ډاټ حاصل کړي چې هر فرد د دې حق لري چې معلومات ترلاسه کړي او کولی شي د زور او د هر هغه اقدام په وړاندې چې د بیان د ازادۍ مخه نیسي مقاومت وکړي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د هغې پیښې لپاره د حکومت د اقداماتو د تنظیم په خاطر له پاریس څخه بیرته لندن ته ستون شو چې یو پوځي مرکز ته نږدې یو کس د دوو حمله کوونکو لخوا چې اسلامي شعارونه یې ورکول ووژل شو. کامرون مخکې تر دې چې د فرانسې سفر نیمګړی پرېږدي خبریالانو ته دا وژنه یو بیرونکی جنایت وباله او ویې ویل قوي شواهد د دې ښکارندوی دي چې دا یو تروریستي عمل دی.
I've been briefed by the Home Secretary about this.
ماته د کورنی چارو وزیر د لندن په ویلج کې د دغې ناوړه حمله په اړه معلومات راکړل. دا یو ډیر ویرونکی حال جنایت دی. دا وزیر د چمګو په بیړه دی اړه پلټنی وکړو. پولیس د دغې پیښې په اړه ټولو حقایقو د موندلو پلټنی چټکې کړې خو قوي شواهد د دې ښکارندوی دي چې دا یو تروریستي حمله وه. دغه وژنې لږ وروسته داسې تصاویر ښکاره شول چې پکې ترور پوستې سړی ښکاري چې لاسونه یې په وینو لړلي او په لاس کې په وینو سور ساتلو او چاړه نیولې دي. پولیسو په داسې حال کې چې د دوو مشکوک کسانو د نیولو هڅې کوله هغوی په ډزو ټپیان کړل او اوس په توقیف کې دي. د مشکوک کسانو د هویت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د امریکا متحده ایالاتو د حمله غندلې او د قربانۍ له کورنۍ او د برېټانیې له خلکو یې د خواخوږي مراتب وړاندې کړي دي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې په یو نوي راپور کې ویل شوی ایران د سلګونو نورو سنټرفیوجونو په نسبولو سره د یورانیمو د ژر غنی کولو د ظرفیت لوړ کړی دی. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې په راپور کې چې پرون یې خپور کړی یادونه شوې ایران د څېړنې د یو نوي ریاکټر د جوړولو کار ته دوام ورکړی دی. لویدیز کارپوهان دې ته د اټومي وسلې د موادو د جوړولو د دوهم احتمالي ځای په سترګه ګوري. او د امریکا حکومت پرون ومنله چې د پیلوټه الوتکې په حمله کې څلور امریکایان وژلي دي. د متحده ایالاتونو لوی څارنوال ایریک هیلډر کانګرس ته په یو استول شوی لیک کې د اوباما د حکومت د هغې پریکړې دفاع کړې چې پر اساس په 2011 میلادي کال کې په یمن کې د بیپیلوټه الوتکې په وسیله امریکا سخت دریځې مسلمان انور آل اولاکی په نخه او وژل شو. امریکا لوی څارنوالو ویل چې په حمله کې په ترڅ کې آل اولاکی وژل شوی و. دوه نور امریکایي اتباع سمیر خان او د آل اولاکی زوی عبدالرحمن آل اولاکی په یمن کې وژل شول. څلورم امریکایي تبع جود محمد په پاکستان کې وژل شو. هلډر دا هم ویلي چې درې نور د آل اولاکی په شان قصدن په نخه شوي نه دي.
لسفی الله سنک زمانه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ازادي رادیو اوري. د خبرونه چې تر ایولو سبو جو دوام کوي اوري. د بخښنې نړیوال سازمان په کلنی راپور کې وایي په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې د ښځو پر خلاف په تشدد کې د ورتیر کال په پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی. د کابل ښاروالۍ وایي د زاړه ښار د تاریخي ځایونو د ترمیم او بیا رغونې لپاره نوي پروګرامونه لري.
در مجموع شهر کونه کابل تحت بازسازی مسلم محترم آقا خان بود که اونا تقریبا تکمیل شده. شهر کونه بیشتر خانه هایی که آسیب دیده بود اونا را بازسازی کردن.
د خبرونه په دوهمه نیمایی کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې یو پلار په خپل توقیف شوي زوی پسې په ادارو کې سرګردان دی.
د هلمند کرایمي او پنځه شپږ وای دغه هلمند ته درلم یغ وکیل صاحبانه سره په عذاب دي ټوله سره په عذاب دي.
د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د کابل د ترافیکو رئیس میلمه دی.
اشاره استاد محمد چرګان چې متاس درس وکړي موږ اشاره لرو هغه اشاره عملی بنه نه لري.
ولې نه عملی کیږي
خبره په دې کې ده. متاس درس وکړي چې وسایل زیات دي د خار د شپې ته راویا زر وسایل پوری کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان په کلنی راپور کې ویلي چې د 2012 کال په لومړۍ اوو میاشتو کې په افغانستان کې د ښځو پر خلاف په تشدد کې د ورتیر کال د ورته مودې په پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی. د بخښنې نړیوال سازمان په دې راپور کې ویډیویي تصویرونه هم په د بخښنې نړیوال سازمان په دې راپور کې ویډیویي تصویرونه هم شامل دي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د بخښنې نړیواله مؤسسه وای په افغانستان کې د تیر کال په پرتله له ښځو سره تشدد 28% زیات شوی دی. دا خبره د افغانستان په اړه د بخښنې د نړیوالې مؤسسې څیړونکي حوریه مصدق ازادي رادیو ته وکړه. ویل د بخښنې د نړیوالې مؤسسې په کالنی راپور کې چې عکسونه او ویډیوګانې هم ورسره شامل دي، د ښځو پر خلاف تاوتریخوالی په مستند ډول وړاندې شوی دی. د همدارسول یوازې د 2012 کال په لمړی وو میاشتو کې په افغانستان کې د شذو پر خلاف د تشدد تر څلور زره زیاتې پیښې ثبت شوې، چې د ورتیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 28 زیاتې دي. دی راپور د وسلوالو ډلو یاخیانو او طالبانو له لوري له ښځو سره د بد سلوک او تبعیض موارد او همداراز د حکومت د وسلوالو ځواکونو او نړیوالو قواو سرغړونې په ګوته کړي. د بخښنې د نړیوالې مؤسسې د افغانستان د بشري حقونو د چارو څیړونکي حوریه مصدق زیاته کړه، په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په اړه او دغه راز په دې هیواد کې د رسنیو د خبریالانو او کارکوونکو اندېښنې هم د دوی د مؤسسې په کالنی راپور کې څرګند شوی دی. د بشر د نړیوال مؤسسې عمومي مشر سالیل شیتی د ویډیوي تصویرونو په اړه چې د دې مؤسسې له کالنی راپور سره یو ځای خبره شوی دی وویل، بشري حقونه یو نړیواله مسأله ده او پولی نه پیژني. د پوینا د نړی سیاسي مشران او نړیواله ټولنه باید مسؤلیت ومني او د میلیونونو انسانانو د حقونو لپاره چې د جګړو او ستونزو له کبله په خپلو هیوادونو کې د کور اور پرې شوو ته اړ شوی دی مسؤلیت په غاړه واخلي.
Governments have been created to protect the rights of their citizens.
حکومتونه د خپل اتباعو د حقونو د ساتنې لپاره جوړ شوی دي. خوداسي حکومتونه هم شته چې یو مختدي هدف خلاف کار کوي. دوی د خپل اتباعو د حقونو سرغړونه کوي.
The rights of their citizens.
د بخښنې نړیواله مؤسسه په داسې یو وخت کې په افغانستان کې د ښځو پر خلاف د تاوتریخوالو د زیاتېدو راپور خپروي چې د همدې اونۍ د شنبه په ورځ د افغانستان ولسی جرګې د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي د قانون پر تصویب موافقه ته ونه رسیده او په هغه کې د بدلون او غور لپاره یو کمیټه وګمارله.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
مخکې په خبرونو کې مو په غزنی کې به د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د زموږونکو حمله په اړه واوریدل چې په دغه د حمله په ترڅ کې د طالبانو د ضد اپاتون یو قومي مشر یا قومندان حبیب الله خان هم وژل شوی دی. د وژل شو شمیره ویل کیږي چې د راپورونو له مخې زیاته ده. همدا اوس د ازادي رادیو خبریال غزنی را سره د ټلیفون پرې کړی دی. سر شاه سقیم صاحب، خبرونه تخره غلاس دی په دغه حمله کې د وژل شو کسانو په اړه خو چارواکو تر اوسه پورې ضد نقي څرګندونه کړې وو سوای.
سلامونه د چارواکو څرګندونه اوس هم ازه زیات نه کیږي، خو ورسته معلومات چې د غزنی د عام روغتیا رئیس زیاګولی استنوی څخه مو خپل هغه وایي چې په سیمه کې هلته له روغتون سره معلومات کړي دي. ازاد دی له کوم استاذ چې دی دا وایي په برید کې 12 تنه وزن شوي دي ځای په ځای باندې او 6 تنه نور ټپیان شوي دي، چې هغه به وروسته د مقر ولسوالۍ په هغه سیمه ییز کلینیک کې تر لومړنیو پانسمانو درملنې وروسته پیارچې ته لیږدول شوي دي. ګیلان د غزنی پیارچې ته لیږدول شوي دي او باګرام ته لیږدول شوي دي. دا وای وای په ټپیانو کې د دینو حالات نازک وو او زیات عام وګړي دي.
یعنی
د وروستي معلومات دي.
بله، مخکې خو د غزنی د والی مرستیال د وو تنو د وژنې خبر ورکړی وو او د مقر ولسوال هم د 15 تنو، یعنی په دې معنی چې د ټپیانو کې چې هغوی د هغوی حالت سخت او هغوی هم څاور کړی ده او کڅنګ
فکر کوم هم دا ځکه چې رښتیا د غزنی د مقر ولسوالۍ ولسوال د صاحب خان له مصر خبرو په وخت وویل چې په ټپیانو کې هغه وخت د ټپیانو حالت شمیره شپاره ستو ده. دول د اتو او نو کسو روغتیا حالت په دغه ډیر نازک ده. نو هلته ډاکټرانو تر کوم سیمه کې خبرې وکړې د عام روغتیا له ریاست سره، هغوی هم وویل چې ټپیانو کې ځینې حالت اندېښنې وړ وو.
د
دا کوي سعید د ټپیانو د درملنې په باب آیا په دغه حالاتو کې هلته دوی ته کافي د امکانات د درملنې شته په بالخصوص په مقر ولسوالۍ خو یو لري پرته سیمه ده امکانات شته چې دوی درملنه عاجل وشي
د غزنی په لری پروتو ولسوالۍ کې زیات خلک روغتیا مرکزونه بیخستان نه کسته هم هغه ډیر په نشته حساب دي همدغه د مقر ولسوالۍ دغه د کلینیک څناته جوړ ده خو دغه عاجل ټپیانو لپاره چې عاجل درملنې ته اړتیا ولري یا روغتیا حالت ډیر نازک دي دوی لپاره زیات امکانات دوی نه لري بیا دا جدید پیښو سره کله زیات مخسوي هم نه دي ځکه نو بیا ټپیان هم هلته ځینې وینې د نشتون له امله مړه شوي وو ځینې په وخت کلینیک ته د نه رسېدو د امکاناتو د نشتون له امله بیا سترګې لاند پورې لېږدول کېدل یا غزني ته بېرته راتلل لاره هم خرابه ځای ځای ماینونو باندې سړک چاودېدلی ده همدغه ستونزې وې چې مړو شمېره زیاته شوې ده
سقیم صاحب په داسې پیښو کې چې تاسو دغه پیښې تعقیبوئ د ناروغانو د هوایي انتقال کوم امکانات نشته
د ناروغانو د هوایي انتقال امکانات شته خو زیات وخت له سیمې خبره مرکز ته نه رسېږي مرکز ډېر وروسته په دې خبر چې ځکه دوی هغه کوم اړیکې چې د ټلیفوني شبکې په دغه لرې ولسوالیو کې کار سم نه کوي په دا مقر ولسوالۍ کې یوازې یوه شبکه یې چې هغه د شپې لخوا کله کله کار وکړي نورې له مازدیګر وروسته یو دوې مخابراتي شبکې د ورځې کار کوي هغه هم بندې شي نو ځانمرګ هم په داسې وخت کې سوی شي هلته هغه شبکو کار پرېښی په وخت باندې مرکز نه شي خبرېدای نه داسې پېښو
بله سر شاس خیم لطاسو نمانه ل غزنی نه دی ازادی رادیو خبریالو چه دی تیر ماخام دی مقر پا ولسوالی که دی زن و جون که حملی ل روسته و پر مختگون و خبرولو لکه سنگ چه واموری دل پا مقر ولسوالی که پا زن و جون که حمله که پا دی ولسوالی که دی طالبانو زد پاتون یو قومی مشر یا یو قماندان حبیب الله خان دی وجل شو کسانو پر دلک شامل دی او راپور نوایی چه دروخته چارواکو پا حوالا چه پا دی زن و جون که حمله که دولس کسان وجل شوی او شل نور هم تپیان دی
راپورونا تبصره او مرکه پا خپل وقت لا ازادی را نواری
د یادونه ور بولو چې د غزنی د مقر ولسوالۍ د تیر ماخام ځن وژن کې حمله مسولیت هم طالبانو په غاړه اخیسته او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي جن قال کوزي د څو لویدیزو رسپانو مطالب لوستي او غټکی اوروي
نیویورک ټایمز رسپانې په وروستۍ ګڼه کې هغه ډله چې سیاست او پوځي ستراتیژي په یو شان افراطیت پر مخ وړي تر سرلیک لاندې یوه اوږده تحلیلي مقاله خپره کړې او په کابل کې د حزب اسلامي ډلې لخوا د ځان وژونکو حملې د ابعادو په اړه څرګندونې کړې او لیکي کله چې تیره اونۍ بنسټپالې حزب اسلامي ډلې د کابل په شاشهي سیمه کې د خلکو د ګڼې ګوڼې پر یو سړک کې وژونکې حمله وکړه د جګړې د پیل د لومړۍ ورځو په څیر د خبري رسنیو په سرلیکونو کې راغلل چې حزب اسلامي شپږ امریکایي پوځي سلاکارانو وژل ورسپانه لیکي چاودنه دومره قوي وه چې د مرمۍ ضد قوي امریکایي شوارلیټ موټرې څو متره وړاندې په سړک کې وغورځاوه نیویورک ټایمز زیاتوي حزب اسلامي ډله چې د شورویانو پر ضد جګړې کې او وروسته د افغانستان د کورنیو جګړو په جریان کې یوه ډېره غښتلې ډله وه دا مهال افغان حکومت لویدیځو پوځیانو او یا هم خپلو رقیبو طالبانو ته کوم ستر پوځي ګواښ نه دی متوجه کړی د ورسپانې په باور له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته به د حزب اسلامي ډلې رښتینی قوت د دې ډلې له سیاسي څانګې سره وي که څه هم چې د دې ډلې وسلوال جنګیږي خو سیاستوالې په افغان حکومت کې زیات قدرت او نفوذ لري د ورسپانې په باور د حزب اسلامي ډلې ځینې غړي حتی د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د با اعتباره کاندیدانو په توګه هم مطرح دي نیویورک ټایمز ورسپانه وړاندې لیکي د حزب اسلامي ډلې دا بدلون یا تکامل چې په پراخ ډول یو اسلامي او لویدیز ضد ګوند دی د لویدیز د دې مقصد څرګندوي ده چې وایي دوی په افغانستان کې د یو با اعتباره حکومت د جوړولو لپاره زیاتې وینې تویي او پیسې مصرف کړي او دا د دا ډله دا مهال دې نتیجې ته رسېدلې چې د حکومت پر ضد جګړې پر ځای په حکومت کې کار کول په ګټه دي World Politics Review خبرونه په روسي غږ کې له افغانستان سره د اروپایي هیوادونو د اوګډي مودې ژمنو ته اشاره کړې او په مضمون کې په دې اړه لیکلي د اپریل میاشتې په نیمایي کې جرمني په حیرانوونکي ډول اعلان وکړ چې په 2014 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته د ناتو روزونکو ټیم ته د 600 او 800 ترمنځ عسکر ورکوي. خبرونه لیکي جرمني په دې اعلان سره لومړنی لویدیځ هیواد ده چې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د عسکرو پرېښودو پریکړه وکړه. ورلد پالیټکس ریویو خبرونه لیکي واشنگټن له کابل سره په ستراتیژیکي تړون کار کوي چې له مخې به د 2015 کال په پیل کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو مسله روښانه شي. خبرونه لیکي له افغانستان سره د جرمني د مرستې له وخته مخکې دا اعلان یا ژمنه چې ایټالیا هم مشابه یا ورته اشاره کړې او دغه راز د اروپایي اتحادیې د اقتصادي ملاتړ ژمنې پوښتنه رامنځته کوي چې اروپایي قوتونه په افغانستان کې د اوږدې مودې څه ډول ستراتیژیکي ګټې لري. خبرونه لیکي خبره څرګنده ده په افغانستان کې د اروپایانو د حالت یا ښکېلتیا د پخوانۍ سترې لوبې یا ګریډ ګیم په مفهوم او مقصد نه ده چې دا مهال پکې پاکستان، هند، چین او ایران رامنځته شوي. لږ شمېر اروپایي کمپنیو په افغانستان کې پانګونې کړې او یوې هم د چین په اندازه نه ده. په افغانستان کې هند او ترکیې د کانونو په سکتور کې پانګونې کړې او که خبره د اقتصاد په اړه وي نو اروپایان به ډېر روس دغه کارت زړه خکړي. د خبرونې په باور په افغانستان کې د اروپایانو د حضور دوام سیمه ایز او نړیوال ثبات، ملي حیثیت او د اوږدې مودې بهرنۍ پالیسۍ د اصولو پر مخ وړل دي.
په افغانستان کې د روانو جنگ جګړو او چاودنو له امله نه یوازې دا چې زرګونو کورنیو د خپلې کورنۍ غړي له لاسه ورکړي بلکې ډیر افغانان معلول کړي هم دي. د عتیق الله په نوم یو افغان چې د طالبانو د واکمنۍ په مهال د ماین د چاودنې له امله غبرګې پښې له کاره لوېدلې وایي جنگ جګړو د ده په څیر د زرګونو افغانانو ژوند سخت کړی دی. د ازادي راډیو خبریال ابراهیم صافی د عتیق الله کور ته ورغلی او د هغه د معلول ژوند په اړه خبرې ورسره کړي.
دوه دیرش کلن عتیق الله هغه افغان معلول دی چې د تیرو جګړو پر مهال یې د یو ملکي کس په توګه ژوند کاوه، خو د ده خوشاله ژوند هغه وخت په خفګان او غم بدل شو چې له جدي معلولیت سره مخ شو. له هغه سره د خبرو لپاره مو له مرکز کابل څخه د افغانستان شمال ته سفر وکړ. د عتیق الله د پیدا کولو لپاره مو ډېرې هڅې وکړې خو بالاخره وتوانېدو چې د هغه د استوګنې سیمه پیدا کړو. نوموړی د بغلان په مرکز یو موقتي کور کې اوسي.
نزدیکی سقوط
د طالبانو د سقوط وخت نږدې و. زه په موټر کې ناست وم، په یو سړک کې موټر روان و چې ناڅاپه موټر د سړک د غاړې په ماین وخوت. درې کسان یې ووژل او زه یې فلج کړم.
د ده په باور د ډیرو معلولینو د اوسنۍ بدمرغۍ لامل چې د بدن غړي یې له لاسه ورکړي جګړه ده. نوموړی په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه.
نور باید جګړه ونه شي. زه چې داسې شوم نور نه باید په افغانستان کې زما په شان شي، ځکه بیپخو او یوازیتوب ستونزمن او سخت دی. که چیرې زه وغواړم کوم ځای ولاړ شم نو نشم کولای چې ولاړ شم، او یا هم داسې څوک نشته چې ما له دې خپل کراچۍ نه ښکته کړي. او کله چې زه نور کسان روغ او ځان ناروغ ووینم ډېر خفه کیږم.
دی وایي چې د ژوند پاتې کېدو او ښه کېدو لپاره یې ډېرې هڅې کړي او د خپل روغتیا لپاره د مرستې غوښتنه کوي.
نور باید جنگ بند شي. نن چې زه په دې ډول شوم، سبا کېدای شي تاسو شئ، سبا کېدای شي یو بل کس شي. د هر چا ژوند خوښیږي چې جوړ وم. ما واده کړی وه، وروسته بیا ماین معلول کړم او له دې وروسته مې ښځې طلاق واخیست. هغه ورځ په ما ډېره سخته او ناامیدي تېره شوه. غوښتنه مې داده چې خدمتګار نه لرم، عاید نه لرم، هیڅ کار نشم کولای. له دولت او هغه خیریه موسسې چې زما آواز اوري زما سره دې مرسته وکړي.
د بشري حقونو کارپوهان وایي چې په افغانستان که معلولین تر ټولو زیاته زیانمنه شوی طبقه ده او د ډیرو سختو شرایطو لاندې ژوند کوي. د بشري حقونو د خپلوا کمیسیون د معلولینو د څنګه مسؤل اسدالله صافی وای په هیواد کې د معلولینو یو ستونزه د ښه اقتصاد نشټواله ده.
معلولینو ته چې دا یو ځانمنو کې چې سره د افغانستان کې او په ټوله نړۍ کې خرم خلک دې ته د معیوب خطاب کوي. دغه کلمو استعمال هم هغه نه د افغان دولت مکلفیتونه چې لري چې دوی ته د بېکار سالمه زمینه مساعد کړي. په دغه مورد باندې هم ډېر ښه روښانه پالیسي او وجود نه لري.
افغان چارواکي بیا وایي په هیواد کې د معلولینو ستونزو ته ډیر پام کړی دی. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایان علي افتخار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې په جګړو کې د بدن غړي له لاسه ورکړي د دولت لخوا ورته میاشتنی معاش ورکول کیږي.
شاوخوا یو لک شل زره هغه جنگی معلولین چې قانون ورته اجازه ورکړي چې باید ثبت او راجستر شي او په دې اساس ورته معاش او امتیاز هم ورکول کیږي. کومه شمیره چې په 2015 میلادي کال کې د امریکا لخوا وړاندې شوې په هغه کې 2.5% معلولین په هیواد کې موجود. دولتي ادارې مکلف دي چې په سلو کې 1.5% معلولین جذب کړي.
د ټولنیزو مسایلو د ځینو کارپوهانو له نظره په هیواد کې موجوده بیکاري او بیوزلۍ د معلولینو ژوند هم له ګواښ سره مخ کړی. ځینې معلولین په ښارونو کې په ډیر بد وضعیت خلکو ته د مرستې لاس غځوي، خو ځینې نور بیا په دې کار شرمیږي او د خپل ژوند لپاره د کورنۍ یا خپلوانو په اوږو بار شوي دي.
د عتیق الله په نوم د یو افغان معلول د ژوند په باب راپور چې د طالبان د واکمنۍ پر مهال د ماین د چاودنې له امله غبرګې پښې له کاره لوېدلي او اوس د ژوند له سختو کړاوونو سره مخامخ دی. د کابل ښاروالۍ وایي د زاړه ښار د تاریخي ځایونو د ترمیم او بیا رغونې لپاره نوي پروګرامونه لري. چارواکو په وینا دغه پروګرامونه د یو پلان په چوکاټ کې ترتیب شوي او ولسمشر کرزي هم تایید کړی دی. په همدې حال کې د فیروسکو په نوم یوې ماسې د اغا خان بنسټ لخوا په تیرو څو کلونو کې د مراد خانی او زاړه ښار ترمیم او بیا رغولو لپاره یو لړ کارونه ترسره کړي. د زاړه ښار یو شمېر اوسیدونکي بیا له اړوندو ادارو غواړي چې د زاړه ښار د ساتنې او څارنې لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. ناجیه صافی په اړه نور حال وړاندې کوي.
د کابل پزړه کې د شور بازار په نوم سیمه د کابل تاریخي ځایونو څخه ګڼل کیږي چې په تیرو جګړو کې سخت زیانمنه شوی هم ده. د دې سیمې اوسیدونکي ځان د کابل ښار اصلي خوندان بولي او وایي کوم کسان چې په دې سیمه کې ژوند کوي خنوم او شخصیت لري. د دې سیمې یو اوسیدونکي او یا کلن وکیل سلیمان د کابل د شور بازار د تاریخ او په دې سیمه کې د نوم ایښونې په اړه ازادي رادیو ته وویل.
تندورسازی
علی رضا خان، سردار جان خان، چنداول، وزیر، قاضی فیض الله خان، درخت شنگ، خرابات، باغ علی مردان، ریکا خانه او د هندوانو ځای چې اوس هم درمسالی موجود دی چې د پولی محمد خان نه د لومړی ناحیه مربوط کیږي او لاسین نه پورې غاړې د دویم ناحیه مربوط ځای دی.
د کابل د زاړه ښار اوسیدونکي وایي چې دغه سیمه تاریخي ځایونه لري او په تیرو کلونو کې به ډېر شمېر سیلانیان یې د لیدو لپاره راتلل. د دې ښار ډېرې برخې او کورونه له خامو خښتو او خټینو دیوالونو څخه جوړ شوي دي. د افغانستان پایتخت د تیمورشاه د واکمنۍ پر مهال له کندهار نه کابل ته انتقال شو او له هماغه وخت نه کابل ښار د افغانستان پایتخت دی. د افغانستان د علومو په اکاډمۍ کې سر محقق عبدالصابر جنبش د کابل ښار د تاریخي دورې او د پایتخت په توګه د کابل ښار د نومونې په اړه وویل.
د مقدوني اسکندر له راتګ نه مخکې هم کابل د افغانستان مرکز وو او بیلابیل تمدنونه موجود وو. د کابل شاهانو په زمانه کې یو عامل چې کابل یې د مرکز په نوم ونوماوه د دغه ښار ستراتیژیک موقعیت وو چې د تیمورشاه په وخت کې کابل عملاً د پایتخت په نوم ونومول شو.
ډیری مشران په دې نظر دي چې کابل د موقعیت له لحاظه د افغانستان په زړه کې پروت دی، نو ځکه د وخت د بچهانو لخوا د ښار د پایتخت په نوم ونومول شو. خو د تیرو لسیزو جنگ جګړو له کبله دغه ښار هم په امان پاتې نه شو او ډیرې برخې ونړېدې. د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې د کورنۍ جګړې له وجې د کابل د زاړه ښار ډېری کورونه او تاریخي آثار تخریب شوي دي. په همدې حال کې د فیروسکو د علمي او فرهنګي موسسې چارواکي وایي چې له 2006 کال راهیسې د دغه ښار ځینې برخې ترمیم او بیا رغولې دي. د فیروسکو د موسسې رئیس عبدالوحید خلیلی ازادي رادیو ته وویل.
از قرن 18 میلادي با
د کومو ودانیو چې له 13 پیړۍ څخه د بیا رغونې کارونه یې پاتې دي او د مراد خانی ساحه چې فرهنګي او اقتصادي اهمیت لري لاس په سلو کې او سل په سلو کې کورونه بیا رغول شوي دي. په مجموع کې د کابل جوړ ښار چې د کابل سیند په شمال او جنوب کې قرار لري د اغا خان موسسې پلان لاندې وو او ډیر کورونه چې خراب شوي وو بیرته رغول شوي دي.
لبلې خوا د کابل ښاروالۍ وایي چې د زاړه ښار د نورو تاریخي ځایونو د ساتنې او سارنې په اړه کمیسون جوړ کړی چې اوس مهال یې په تفصیلي پروژو کار پیل کړی. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس عبدالقادر ارزو په دې اړه وویل.
دا کمیسون
یو کمیسون د تاریخي او جغرافیایي استادانو په ګډون د کابل خاروال په هدایت جوړ شوی. یو کال کاری کړی چې پر اویا ډیرو ساحو باندې یې څیړنه کړې چې ټول دا ځایونه باید خوندي وساتل شي، لکه جوماتونه، تکیهخانې او هغه ځایونه چې تاریخي ارزښت لري. په ټولو پروګرامونو باندې تفصیلي کار جریان لري.
د کابل د زاړه ښار ترڅنګ د کابل ځینې نور تاریخي ځایونه لکه شهراره بڼ، بالاحصار، بابر بڼ، ستالف او ځینې نورې سیمې هم د خلکو او سیلانیانو د پام وړ ځایونه دي. په تیرو لسو کلونو کې د ولسمشر حامد کرزي د حکومت په رامنځته کېدو او د لویدیځو په همکارۍ سره کابل ښار د پخوا په پرتله د پام وړ بدلون کړی. د نورو سیمو تر څنګ د کابل په زاړه ښار کې هم یو شمېر دنګې ودانۍ جوړې شوې چې د سیمې د خلکو په خبره ښایي د دې سیمې لرغونتیا او تاریخي ارزښت ته زیان ورسوي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي له افغان حکومت نه غواړي چې په کابل ښار او د افغانستان په نورو سیمو کې په تاریخي او لرغونو سیمو د لوړ پلو ودانیو د جوړولو مخه ونیسي.
ناجیه صفوي وچې د کابل زاړه ښار د رغولو د هڅو په باب راپور وړاندې کړ. دغه راز د وړاندې په خبرونه